تعلیم القرآن رادیو درنو او عزت منو اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو قدر من حضور ته سلامونه نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال یو چې زل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره مستوخ راکړي او د اوریدونکو د دیني پوښتنو و جوابونو ته حاضر شوه. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل تاسو ته اجر عظیم درکې چې د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنې مو اخیستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعه ماته راکړې.
جزاكم الله. بله،
سلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني، تاسو نوم څه دی او د کوم ځای مالک نیولې؟ نظر محمد صاحب د سپین بولدک څخه درته سره اغلاس وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مو مطرح کړئ.
شریف پوښتنه مو ده، حضرت دا کوډګره مې سره خبرو نه پیښه اخلي دا ولې اخلي دا باید دې د شریف نظر مو ته جواب
راکړي. نظر محمد صاحب ستاسو پوښتنه واورې پر څه خبرونه. محترم مفتی صاحب، تاسو د نظر محمد ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو کوډې دي او یو تعویز دي. کوډې کول خو سحر او جادو وي. سحر او جادو خو حرام دی، حتی کبیره ګناه ده. او تعویز په څلورو شرطونو باندې جائز دی، خو یو څوک که چاته پر شرطونو برابر تعویز ورکي شکرانه اخیستلی سي. بخاری شریف په رقم 1018 باندې یو حدیث روایت کړی دی. ابي سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې موږ یوه سریه پیغمبر علیه السلام یو ځای واستولو، ډېر سواره کسانو. د یو قوم څنګ ته مو واړول. دغه قوم څخه مو عرب خلق وه، خوراک مو ځینې وغوښتی، هغو نه کړه. تر لږ وخت وروسته د هغه قوم سردار لړم وخاړي، داسې شدید په عذاب یې کوي چې یو روایت کې راځي چې بې هوشه سو. وایي کله چې دا مشر بې هوشه سو، نو د دې قوم یو استازی رالی، موږ ته یې وویل چې ای خلکو، تاسو سره یو دم نسته چې دا زموږ پر مشر یې وکړي او د دې درد څخه خلاص سي. ابي سعید خدری رضی الله عنه فرمایي، وایي ما ورته وویل هوسته، مګر دم تر هغه مهال نه درکوو چې موږ ته سم دم یو شی رانه کړي، ځکه د دوی بخل مو لیدلی وو چې دوی ساده خوراک موږ ته نه راکاوه. نو ما هم ورته وویل چې دم نه درکوو چې یو څه شی رانه کړي. وایي دوی راته وویل چې موږ ډېر پسونه درکوو، تاسې دا دم راکړئ. ابي سعید خدری رضی الله عنه فرمایي، وایي ما اووه ځلې الحمدلله ورباندې وویل، هغه مشر یې جوړ شو، سمدلاسه یې ډوډۍ راکړل او هغه وعده چې یې پر کړې وه ډېرش پسونه یې راکړل. د ملګرو سره لږ شک وو چې موږ دغه د الحمدلله په عوض کې، د دې دم په عوض کې پیسې واخیستلې، پسونه مو واخیستل، دغه د پسو خوراک په موږ ته جایز یې که به جایز نه وي. ډوډۍ یې وخوړل او پسونه یې وساتل. وایي کله چې رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وویل، موږ پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما ته وویل ته څه پوه شوې چې دغه الحمدلله دا د لړم د دم دپاره علاج ده؟ وایي ما ورته ویل چې په زړه کې راغله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه وکړل او ویې ویل چې تاسو د دې پسونو څخه خوراک وکړئ او موږ ته یو څه حصه راکړئ. دغه حدیث کې ګوره صحابه او شکرانه اخیستې ده پر دم باندې. د دې څخه دا خبره ثابته ده چې یو څوک پر تعویز باندې شکرانه اخیستلی سي، پر دم باندې شکرانه اخیستلی سي، دا جایزه معامله ده. خو دا ځینې شیان چې په عرف کې راغلي دي، یا ځینې کسان چې تعویزونه پر شرعي طریقه نه لیکي، یا خلکو ته وایي چې خامخا به که چیرې دغه تور غوا رانه کړي او تور چرګ رانه کړي او بیا تعویز پیدا نه کړي، داسې هیلې او بهانې جوړول خوشنه دي خو مطلق پر تعویزه باندې شکرانه اخستل چې تعویز پر صحیح طریقه وي دا جائز دي. او پاته کوډګران او جادوګران اخو بد خلک دي نو لاغه خبرې خو جلا دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدونکو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مالی کني ولې؟ رحیم الله حقانی صاحب د چونی څخه درته راغلاس وایو. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه د محترم حاجي مولوي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې تر هغې نه دپاره د کریم استعمال څنګه دي؟ البته دا د کریم څوک استعمالوي په داسې به کومه ستونزه یا ګناه نه وي.
د نارینه لپاره د مخ کریم استعمالوله وه؟ رحیم الله صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتی صاحب تاسو د رحیم الله ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا زموږ د فقه شریف یو عمومي قاعده ده چې اصل په شیانو کې اباحت دی ما لم یوجد دلیل المنع. نو که چیرې یو څوک کریم پر مخ باندې استعمالوي او د ښځو سره تشبیه نه راځي او په دغه کریمو کې کوم حرام شی ګډ نه وي نو پر دې باندې څه شرعي ممانعت نشته. دا قاعده را نقل کړې د الاشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفه النعمان جل اول صفحه 55 ښه تفصیلي خبرې هم ورپکښې کړې ده. تابع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اندنه مننه اجمل صاحب زموږ خورکی پښتنه کړې ده. وای د لوی اختر تکبیرونه څنګه دي او د کومې ورځې څخه شروع کیږي بیا تر کومې ورځې پورې ویل کیږي؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دا زموږ د فقه شریف یو عمومي قاعده ده چې اصل په شیانو کې اباحت دی ما لم یوجد دلیل المنع. نو که چیرې یو څوک کریم پر مخ باندې استعمالوي او د ښځو سره تشبیه نه راځي او په دغه کریمو کې کوم حرام شی ګډ نه وي نو پر دې باندې څه شرعي ممانعت نشته. دا قاعده را نقل کړې د الاشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفه النعمان جل اول صفحه 55 ښه تفصیلي خبرې هم ورپکښې کړې ده. تابع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب زموږ خیر محمد پوښتنه کړې ده. وایي که د چا پلار ژوندی وي او ډېر ضعیفه وي داسې اندازه یې ضعف وي چې د حج فرایض ارکان او واجبات نسي ادا کولی او پر دې پلار باندې حج فرض وي پیسې ولري نو د پلار پر ځای باندې زوی حج ته تللی شي او کنه؟ یعنی د زوی په حج باندې بیا د پلار غاړې خلاصیږي او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دې ته حج بدل وایي. حج بدل یعنی یو کس چې د بل کس پر ځای باندې حج کوي، حج عن الغیر، دا په څو شرطونو باندې جایز دی. یو شرط دا دی چې کم کس چې د چا سره حج کوي، هغه سړی چې دی حج ځنې کوي، هغه به عاجز وي، خپله به حج نسی کولی. که ده خپله حج کولی سوای، د ده پر ځای باندې بل څوک حج نسی کولی. مال بلری خو حج به نسی کولی. که مال نه درلودی که څم عاجز یې څوک حج نسی ځنی کولی. او کچیر مال درلودی او عاجز نو هم به څوک حج نسی ځنی کولی. شرط یې دا دی چې د هغه چا سره حج بدل کیدلی سي چې هغه خپل حج نسی ادا کولی او مال لري. دا یو. دوهم دا چې دغه عجز به دائمی وي، یعنی د دې امید به نه وي چې دا سړی به یو وخت جوړ سي بیا به حج په خپله ادا کړي، لکه هغه شیخ پانی چې نور تمه د دې نه وي چې دی بیا جوړ سي، یا داسې ړوند ګوټ چې دی بیا نه سي کولی. دا دوهم شرط. او دریم شرط یې دا دی چې هغه به امر په حج باندې کړي، یوازې وارث یې کولی سي که څوم هغه امر نه یې ورته کړی. او دغه سړی چې حج کوي دا به د هغه کس نیت کوي، نو حج بدل راتللی سي. او دا بیا جلا مسله ده چې یو څوک حج ادا کړي ثواب یې هغه ته وبخشي. دا بیا جلا مسله ده. حج بدل یا حج عن الغیر چې د هغه غاړې په خلاصیږي دغه شرطونه. نو که چیرې دغه ناروغ چې تاسو حج ځنې کوئ دا داسې ناروغه وي چې بیا تمه نه یې ورته چې دی دې روغ سي، دائمي ناروغي یې وي او خپل مال هم خپله ولري، نو بیا ته حج ځنې کولی سي. او که خپله مال نه درلودې حج نه سې ځنې کولی. او یا دا چې امید و هو داسې کولی سي چې ستا دوست دي، قریب دي، پلار دې دي، ته په خپلو پیسو حج وکړې، ثواب ور وبخشې، هغه جلا مسله ده. خو دغسې حکم دی په تاوای هندیه لیکي: منها ان یکون المحجوج عنه عاجزا عن الاداء بنفسه وله مال، فان کان قادرا على الاداء بنفسه بان کان صحیح البدن وله مال، او کان فقیرا صحیح البدن لا يجوز حج غيره عنه. ومنها استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت يتوليك ورست بعليك. ومنها الأمر بالحج، فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه. تاوي هنديا جل أول سبحاد وسر أوبندوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. خپل نوم را وښایئ او د کوم ځای مالک نیولې؟
نوم محمد اکبر د فاميلي می اړیکې نیولې ده. کوم صاحب راډي؟
محمد اکبر صاحب د فاميلي څخه درته سراغ لاس وایو. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنو مطرح کړئ.
پښتنو مې دا د نکاري صاحب ده. یو شته د خپل نوې شپه کاله لمحه په یو شي په سر وهلی و. بیا له شپه کلو بعد دا وفات شو. ډاکترانو ته ویلو چې دا له ووهلو څخه یې ډایرکټ بند شوی و، نو وفات شو. نه دا چپهره د روژو
ډېر ښه. محمد اکبر صاحب ستاسو پوښتنه واورېده. سور ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتي صاحب تاسو د محمد اکبر ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله لږ واضح کېدل غواړي، ځکه که یو څوک اله د قتل راواخلي قصدا یو څوک قرباني ووي، اله د قتل وي، دا قتل عمد دی. که څوک اله د قتل قصدا استعمال کی پر یو چا باندې، دا هغه وهل ای مقصد وي. که په هغه آن مرګ ورته را نسي، وروسته بیا مړ سي، بیا هم دغه قاتل ورباندې قصاصیږي. دغه جزیه په تاوه هندیه را نقل کړی ده، نور په تاوه هم را نقل کړی ده. او دا خبره ده چې په قتل عمد کې کفاره نسته، او په قتل خطا کې کفاره سته. نو که چیرې دغه الله د قتل وي، څنګه الله د قتل ده؟ د دې ښځې د دې نجلۍ وهل اراده دي، وژل یې اراده دي، غیر اختیاري یې پر سر ووهل. نو چې دغه مسله واضح سي، روښانه سي، نو بیا کولی سي چې حکم ورباندې وسي چې دا قتل عمد دي که شبه عمد دي، قتل خطا دي، قتل جاری مجرا خطا دي. هغه ټول شیان جاری مجرا خطا خو نو طبعا نه به وي. دلته خو الله دا ته واضح وایه چې په خپل اختیار کېده، نو یا به عمد وي، یا به شبه عمد وي، یا به قتل خطا وي. نو چې ستا مسله واضح سي، که قتل عمد وي نو کفاره نسته، او که قتل خطا وي بیا کفاره سته، که سمدستي په دغه آن باندې وژل سوی نه وي. په تاوای هندیا جلد شپږم صفحه دوه په دې کې تفصیلي خبرې د ټولو قتلونو او ځینې جزیات دغه او دې ته ورته نورې هم را نقل کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدونکو. بله، هو اول مهرباني خپل نوم را وښایئ او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دعوت خو د هر مسلمان وجیبه ده، وظیفه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: فمن رآ منکم منکرا فلیغیره بیده. ستاسخه کڅوک منکر کار وویني نو په خپل لاس تغیر ورکی فإلم یستطع فبلسانه کای په طاقت نو په جبه باندې او کای طاقت نو بیا دی په زړه کې نیت ور باندې بد نو ګران اورور دغه کس چې تواز ما پلار دی په تلیفون کې موسیقیانې دی نو ته کچیرې دعوت چلیې نو د الله عزوجل دا حکم هم په ذهن کې ونیسه چې الله عزوجل فرمایي ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة د الله ولارې ته خلق په حکمت او په موعظه حسنه باندې راوبوله نو ته د لومړي ځل لپاره یو وار د حکمت څخه کار واخله د پلار پوهول وکه د پلار په ذهن کې د دغه موسیقي او د دې نارواو بدی په تدریج تدریج ثابته کړه داسې مه ورته وایه پلار ته چې زه تا ته نصیحت کوم دا طبیعي خبره ده پلار د اولاد خبره نه زغمې نو ته په یو ډېر حکمت په یو ډېر محبت او په خپل ټیټوالي عجز و انکسار د پلار په خپل زړه کې د پلار په زړه کې محبت پیدا کړه او د هغه څخه وروسته بیا د دعوت خبرې کرار کرار په حکمت باندې ورته شروع کړه د دې موسیقي بدی ورته بیان کړه وروسته بیا دی ودې ته وهڅوه چې په خپله یې ډیلیټ کړي او که چیرې ته دا خبره دې اورېدلې چې په لاس یې منع کړه راسه موسیقي ورمنع کړي د دې پر ځای چې ګټه ورسوي فساد به دې نه رسولی هغه پلار به دې پر دې به دې نور ټینګ وي ستا سره بیا دښمني نوره زیاته سوي او د پلار عاق به هم وي د پلار ازار خو هم کبیره ګناه ده الله عزوجل د کافر مور پلار په اړه لا داسې فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا د دې مور او پلار سره په دنیا کې نیک رویه نیکه گزاره وکړه نو د دې دپاره چې تا نیکه گزاره هم کړي د خپله مسلمان دی یو ګناه ده د علماو په ژبه ورته وایه د نورو مشرانو په ژبه ورته وایه خو ته ځان ته د دې حق مه ورکوه چې د پلار په شان کې د بې ادبۍ په شکل باندې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته په څومره ادب باندې دعوت ورکړي پلار یې څومره سختې خبرې ورته وکړلې او دا یې ورته ول وهجرنی ملیه او کما قال الله ډېر وخت زما څخه لرې سه زما مخ ته مه راځه ابراهیم علیه السلام آن هجرت وکړي نو د پلار دعوت کول په حکمت باندې په محبت باندې دا ښه کار دی خو منتها هسې نه چې ګټه هېڅ ونه رسوې تاوان رامنځته کړې د یو عالم سره مشوره وکړه بیا دغسې ترتیب جوړ کړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب زو بل اوریدونکو ته بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مهربانی خپل نوم راوښایس او د کوم ځای مو تماس نیولې
میوند ولسوالی
سره تماس شستا سونم زلګه عبد البصير صاحب د میوند څخه درته سره اغلاس وایو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه د مهربانی وکي خپل شریف شتنه مطرح کی محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالبصیر ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پښتنه جواب کړئ
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته د وسوسو د دفع لپاره علاج ورښوولی دی الله عز وجل خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس و اي پیغمبر ته پر رب د خلقو په باچا د خلقو په اله د خلقو پنا وغړه د شر څخه د هغه این سی او جنی شیطان چې د خلکو په سینو کې وسوسه اچي نو شیطان چې تا ته کله وسوسه اچي الله عزوجل پیغمبر علی السلام ته طریقه ور شوولې ده وای بس په خپل رب د دې سپنا غواړه نو تا ته چې وسوسه در واچي ته اعوذ بالله وای یا دا اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون دا کلمات وای الله عزوجل به د شیطان د سورټ بس هم دا علاج دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
محترم مفتی صاحب خور کی مو پښتنه کړی و وای ځینی خلک وای وای د قران کریم د تلاوت په وخت کې د قران کریم پر لیکو باندې ګوت تیرول لازمه ده او که څوک قربانی تیر نه کی ګناه لري نو دا وای آیا دا خبره شران صحت لري او کنه
دا دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې مولانا زکریا رحمه الله په زائل قران کې د قران کریم د تلاوت آداب شو دي ظاهري آداب او باطنی آداب په ظاهري او باطني آدابو کې ځینې آداب دا دي چې کله قرآن سړی وایي په کامل تدبر او فکر باندې یې ووایي، او دا فکر ورسره یې چې زه د څومرې عظیم رب کلام تلاوت کوم او په څومرې وقار باندې ورته کښېني، مخ پر قبله ورته کښېني او دس یې تازه کړي. نو دا چې چا ورته ویلي دي چې پر اره لیکه باندې به ګوته تېره، ممکن د هغه مطلب دا وي چې ستا فکر او توجه بل طرف ته وانه وړي، او که چیرې ستا فکر او توجه بل طرف ته وانه وړي، د قرآن کریم الفاظ وایه، کې په یاد وایه، که ورته ګورې، که لیکه ورسره پر لیکه باندې ګوته تېره یې که نه تېره، وعلى کل الحال ثواب خامخاسته منتها. دغه خبره چې چا درته کړې ده یوازې په دې لحاظ یې درته کړې ده چې تاسو د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې خپله توجه قرآن عظیم شان ته کوئ، همدا یې مقصود دی. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زوبل اوریدم کته. بله.
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. میرا بانی خپل نمرا ورشایس او دکم از ایم علیکه نیوله. عبدالمالک قادری صاحب د شوراندام څخه درته سراغ لاس وایو. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
زما دا پوښتنه د جمهوري صاحب څخه چې مقصد هم افسین چې جمعات ولاړ نه داسې وخت سنت فون نه کېږي، جمعات نه داخل کړي، آیا دا سنت بیا د دوه رکعتو سنت در مخه کېږي او که څلور رکعتو سنت در مخه کېږي؟
ډېر ښه. د ماپښین څلور رکعتو سنت چې د جمعات په خاطر تر لمانځه واوړي در پرځو، نو بیا هغه دوه رکعتو سنت مخه کېږي که دا څلور رکعته؟ عبدالمالک صاحب ستاسو پوښتنه واوري. رسول صاحب څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د عبدالمالک ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماپښین څلور رکعته سنت که چیرې د جماعت په وجه د چا څخه پاتې سي، نو وایي بهتره دا ده چې اول هغه دوه رکعته راوګرځي، وروسته بیا څلور رکعته. دوه رکعته به په خپل وخت کې ادا سي، دا څلور رکعته به بیا وروسته وکړي. فتح القدیر لیکي: والاولى تقديم الركعتين لان الاربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان ايضا عن موضعهما قصدا بلا ضروره. فتح القدير جلد ام صفحات الوسود ابي بحر حمد السليك. ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لان الاربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضروره. بحر دوهم جن صفحه يوقت حاصل دات اول دوركات سنت وك ورستبيات سلوركات سنت وك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
نتعلم القرآن راديو درنو عويزت منو عويدنكو ازموز جنن ورزي دخلاصون لا خبرونا پا همدي زي پايت رسيجي تربيات شي ده همدي خبروني للعلي زي او را سره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه زستن سپارو. پاته وخت مو په خیر.